السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 شپېزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس فهم پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو جنیوا دفتر وایي په نړۍ کې په هرو دریو ښځو کې یوه د فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره اکثر دا تاوتریخوالی له ښځو سره د هغوی خاوند یا ملګری کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ښځې له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي وو د طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له تعلیم او کاره منع شوي او معترضې ښځې له زندانی کولو رانیولې د بېلابېلو تاوتریخوالیو هدف ګرځېدلي. ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو سرغړونه ده او پایلې د مرګ په ګډون ویجاړونکي دي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګه چې د بشري حقونو اړوند مسایل تعقیبوي غوښتنه کړې چې راځئ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته نه ووایو. د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د 2 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. ایسنا دولتي اژانس راپور ورکړی چې له ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایرانه ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دي. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د کابل لسمې د راتلونکي کال د اوري تر اومې تبدیل کړی، خو د طالبانو حکومت څو واره هغه تیل بیرته مسترد کړل چې له ایرانه وارد شوي وو. په تیرو 2 میاشتو کې طالب چارواکو 2 واره په نیمروز کې د ایران له تیلو ډک څه باندې 50 ټانکره بیرته ورواستول او ویلې چې دا تیل بې کیفیته وو. د پاکستان په بلوچستان کې یوې چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. چاودنه نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې رامنځته شوې. چاودیدونکي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې سیمې روغتیايي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې تایید کړی. د پولیسو مشر عبدالله خوسو ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي. د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف پیښه غندلې او د سمدستي پلټنو امر یې کړی. بلوچستان کې شنبه هم د خوزدار په سیمه کې 14 دو پولیس وژلي وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نوی ډیلی ته د خپل سفر په جریان کې هڅه وکړه چې ډاډ ترلاسه کړي هند به د اوکراین په وړاندې د موسکو د ویجاړونکي جګړې له امله د روسیې د منځوي کولو لپاره د لویدیز د هڅو ملاتړ وکړي یا لږ تر لږه د دې هڅې خنډ ونه ګرځي. شولز د شنبې په ورځ نوی ډیلی ته سفر وکړ او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. مودي ویلي هند غواړي د اوکراین جګړه د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې پای ته ورسوي. د اوکراین پر خاوره د روسیې له نامواجه یرغل له 1 کال څخه زیات وخت تیر شو. دغه یرغل د 2022 کال د فبروري په 4 پیل شوی وو. او د سپورت مینوالو ته همدا چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره لوبه کوي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیف او سنگاپور ټیمونو ترمنځ د 4 هیوادونو په والیبال سیالۍ د فبروري له 23 د مالدیف په کوربتوب پیل شوې دي. د افغانستان او سنگاپور سیالۍ نیمه پای لوبه ده. افغانستان تر دې مخکې خپلې 3 واړه لوبې ګټلې او په روسي لوبه کې شنبه ماښام کوربه مالدیف لوبډلې ته 3-0 ماته ورکړه. افغان ټیم د دمه د جدول په سر کې ده. که افغان ټیم د سنگاپور په وړاندې چې د جدول په 4 ځای کې ده بریا خپل کړي، نو د دوشنبه په ورځ به فائنل یا پای لوبه ترسره کړي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې دا خبرونه ولولای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی او خلک له لوږې، بیروزګارۍ او اقتصادي فقره شکایت کوي، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د روان 1400 لومړي لمریز کال په لومړیو 1 میاشتو کې د افغانستان له ګمرکونو څخه 100 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. دغه وزارت ویلي چې تر دې مخکې د تیر حکومت په مهال د افغانستان د ګمرکونو کالنی عاید له 3 اویا میلیارد افغانیو څخه کله زیات شوی نه و. د مالی وزارت همداراز ویلي چې د ګمرکونو عاید له دې سره سره زیات شوی چې دوی ګمرکي محصول 80% کم کړی دی. د طالبانو د مالی وزارت پر اساس د ګمرکونو په عوایدو کې دغه بېساری زیاتوالی د دې ښودنه کوي چې په ګمرکونو کې مسلکي او ژمن کادرونه ګمارل شوي، فساد صفر شوی او په چارو کې پوره روڼتیا رامنځته شوې ده. دغه وزارت په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې اوس ټول ګمرکونه 24 ساعته فعالیت کوي او د سوداګرو په وړاندې خنډونه لرې شوي او د فساد مخه هم نیول شوې ده. د کابل ښار یو شمېر دکانداران بیا وایي په داسې حال کې چې سودا یې چندان نه کېږي، یعنې خلک وس نه لري چې سودا ورڅخه واخلي. د طالبانو حکومت له دوی څخه د لوحې، جواز او ان د دکانونو پر شیشو د نصب شویو سټیکرونو مالیه هم غواړي. خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت بیا وایي چې دوی د اصناف او دکاندارانو ټول مالیاتي جرایم معاف کړي او د مالیه اندازه هم کمه کړې ده. طالب چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې د 2021 میلادي کال لاګست را په دی خو زیات شمېر پانګوال له افغانستان څخه وتلي دي. له بلې خوا نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې د افغانستان اقتصادي وده به په راتلونکو دوو کلونو کې له 2-2.4% پورې وي، خو په وینا سړي سر عاید به لوړ نشي او د نفوس له چټکې ودې سره د فقر او بېوزلۍ د کمیدو هیڅ څرک نه لګیږي او د خوراکي موادو کمښت لوی ګواښ ده چې ټول خلک ورسره مخامخ دي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی او همدارس د اقتصادي چارو یو بل متخصص او د هرات ګمرک پخوانی رئیس حمیدالله همدرد. دوړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی حافظي صاحب، لکه څنګه چې مې اشاره وکړه، طالبان وایي ګمرکي عواید له دې کبله زیات شوي دي چې په ګمرکونو کې شفافیت رامنځته شوی دی، فساد له منځه تللی دی، مسلکي کادرونه ګمارل شوي دي. د طالبانو د دې ادعا په اړه ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته او همدارنګه ستاسو محترم میلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
دوی وایي چې 115 میلیارد افغانۍ دوی هدف تاکلی و چې په دا یو لس میاشت کې دوی تقریبا 100 میلیارد ټول کړي دي او یو میاشت لا پاتې دي، داسې چې تر 110 میلیارد ورسیږي. که چیرې دا تحقق ومومي، معنی یې دغه دي چې د ګمرکاتو د عواید په ټولیدو کې تقریبا 60% 50-60% زیاتوالی راغلی دی. حال دا چې زمونږ د تجارت کچه او د راکړه ورکړه او همدارنګه نور د وارداتو کچه راټیټ شوي دي، نو که دا دوی ټول کړي وي خو یوازنی دلیل همدغه دی چې هغه فساد کوم چې په ګمرکات کې شتون درلودل او ډیر معروف و او مشهور و ټول ته برسېره و چې هغه راټیټ شوي دي، که صفر شوي که نه دی شوي خو راټیټ شوي دي. او زما خپل معلومات دا دي چې موږ په اتاق تجارت کې هر کال یو سروي درلودله او په هغه سروي کې موږ دا بالقوه منابع دي، عایدات او چینې دي، عواید دي، دولت حسابول. او زمونږ د کلونه دا دي چې د 15-30 میلیارد ډالر پورې د افغانستان د دولت بالقوه عواید شتون لري، اما هیڅ کله تر 2 میلیارد څخه محصول د ګمرک او عواید دي، بیل عواید د دولت زیات نه شو. حال دا چې دا باید 15-30 میلیارد پورې رسیدلی وای، خو یو د سیستم نشتون و او د میکانیزمونه سم نه ول. بیا وروسته دا د فساد له امله دا اټکل شوې هیله ترسره نه شو. او دوی که دا کار کړی وي خو دا اولین ګشت دی چې په تاریخ د وزارت مالیه د افغانستان کې یوازې د ګمرکات څخه 115 میلیارد ډالر افغانۍ راټولیږي.
حافظي صاحب، دوی طالبان وایي چې د فساد د کمولو له خاطره دومره عاید زیات شوی دی او ضمناً دا اشاره هم کوي چې پخوا به زورواکانو خپله برخه اخیستله. زورواکانو به څومره پیسې له ګمرکونو اخیستې؟
یو معروف شعر دی د سعدي وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشان لشکریانش درخته ها از بیخ.
بالکل
دا خو بالکل برسیره خبره. او ما په خپل سل گشته او ولور مخامت ویلی و چه گونوکات که دیر فساد شتون لری دات مافی تقلبی خرسیگی چه دتیل یو تاجر یو سلور اتیا دالار پا یو تن که محصول ورکی بل پینزایش توانی تا سخا مافیات دیوزایس خیخلی بیار ازی بیا قبل واقعی تاجر چه پیسی در که یو چینه دی آواید دولت دی آقا سنگ رقابتو که یوازی پا تیلو که دا مسلو پا میلیون ها و تن دا ساختگی مافی خرس شوید پنون دیده چه دا خارجان تا ورکول کی او خارجان دی شورای امنیت دی پریکر مالیات او محصولت خماف خلق دی
بله.
و پا هر صورت دا خبر دا چه که دا اخلاس سونو لری او دوام بکی دستی نوی چه بیا دوی هم پا میلو چلچو داشانه که عادت دو چوی او بیا خدای مکره بیا بیرته در رشوت و فساد و اختلاس پیچی اوس مال خدا خواه خبره ده زمال نظره واقعی بنانه که وایو هر سوک چه یو خبر ده چه وایی چه مگوره چه سوکی کهی
بله.
بگوره چه سکهی
بله.
او دا کار 115 میلیارد که واقعا تحقق عمومی دا یو ریکار دی
بله.
تاریخ دی وزارت مالیه که
دیره منن آفیزی صاحب شاغله همدرد تاست در زمه مخکمو اشاره وکرنن مش پدی اره راپورم درلود دی کابل شهر او شاید اکثر شهرونو دکانداران هم دا شکایت ولری چه طالبان په هر شیل دوی چخه مالیه اخلی حتی پا ستیکر باندی پا لوحه باندی پا دکان باندې د جنس په خرڅلاو باندې فارشي باندې مالیه اخلي نو په دې خاطر ممکن دی دوی عاید زیات شوی وي دا خبره څنګه ده
تر هر څه وړاندې تاسو ته او خاغلی حافظ صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامت اوسئ
زه فکر کوم چې دولت ته باندې مسؤلیت لري په هغه څه باندې چې دولت باید مالیه وضع کړي یا ګمرک محصول پرې واخلي په هغه باندې باید محصول هم واخلي مالیه هم پرې وضع کړي طبیعي خبره ده چې دولت دا کارونه د رعیت یا د ملت یا اسانتیاو لپاره کوي او دا پیسې چې راټولېږي په همدې باندې بیرته باید د ملت لپاره خدمت وشي ولې په شرط دې چې دا پیسې په شفاف ډول سره راټولې شي او دوی واقعا وکولی شي چې دا پیسې بیرته د ملت لپاره په کار واچوي موږ تاسو ګورو چې دلته وایي دا شتون لري چې تقریبا 300 میلیارده پورې په تیرو یولسو میاشتو کې د دولت عواید راټول شوي دي چې په دې کې هم ګمرکات شامل دي هم د عوایدو لوی ریاستونه او متوسط او دا کوچني مالیه ورکوونکو ریاستونه دا ټول د مینت ګمرکاتو د عوایدو ټول مینت پکې شامل ده ټول ادارې پکې شامل دي شاروالی پکې شامل ده تبه نغه دغه په ګډون دومره شوي دي یعنی دا ټول که موږ جمع کړو زه فکر کوم بیا هم ډېرې کمې شوي دي دلیل یې دا ده چې ولې دا پیسې اوس هم لا کمې دي او د دې دا سلف سلو کې زه شخصا نه سم تاییدولی چې اوس به په ګمرکاتو کې فساد نه وي زه فکر کوم په ګمرکاتو کې به اوس هم فساد وي ځکه بدبختانه باید ووایم چې په نظامونو کې یو بد اصل چې رواج شوی ده هغه دا ده چې د نظامونو د لوړپوړي چارواکي او په خوا مثلا حتی وکیلانو سناتورانو دا خلک یعنی د دولت په کچه لوړپوړي چارواکي ټول د تورو پیسو په زور باندې پړسېدلي وو او دوی د همدې تورو پیسو په زور باندې په ولس باندې زورواکیم کوله په ولس یې پاچاهیم کوله او په ولس باندې دوی رئیس جمهورانو وزیرانو قومندانانو والیانو رئیسان د ولایتي شورا او وغیره وغیره سولیا ولسوالان سول پکې نو د دې شک نشته چې په ګمرکاتو کې اوس هم فساد وي ولې کچېرې د ګمرکاتو د فساد کچه راټیټه شوی وي زه شخصا د یو افغان په حیث ډېر خوشحاله یم هغه وخت چې زه د هرات د ګمرک رئیس وم کوم پلان چې موږ ترا کول کېده تقریبا د کال 2.5 میلیارد افغانۍ موږ باید صرف د هرات د ګمرک څخه دولت بیت المال ته تحویل کړی وي یعنی دا زمونږ پلان بیا چې دا تر 2.5 میلیارد موږ رسیدلو کنه رسیدلو نظر په اوزا او نظر په تجارت او نظر په دې باندې چې موږ څومره واردات را واردول څومره امنیتي تهدیدات سره موږ مخ کېدلو یو خبره ډیره دی اهمیت وړ او د پام وړ چې دا وړم چې یاد یې کړم هغه دا ده چې یو لوی عواملو څخه چې د جمهوریت په وخت کې د هغه په واسطه یا د هغه په سبب په ګمرکاتو یا په نورو اداراتو کې فساد کېده هغه ناامنی وه هغه جنگ و دا چې اوس جنگ په هیواد کې نشته باید ټول عواید سل په سلو کې راټول شي
همدرد صاحب ښه شو چې تاسو په خپل د تېرو حکومت وخت وګرځېدی دغه موضوع یادوي شکایت دا ده چې په هغه وخت کې ډېرې پیسې غلا کېدې په فساد ډېر وو اخازی ډیری وی او په عین حال کې زور واکانو ونده خستله ګمرکونو څخه کینه پهغه وخت کې د خلکو اقتصاد شو واردات او صادرات نسبت وسته ډیرو نو اوایت تبن چې ډیرو اما ډیری پیسې دولت دی دولت جیب ته نتلی
په دې کې هیڅ شک نشته زخ پله د هرات د ګمرک د رئیس په حیث په هغه وخت کې مې رئیس صاحب جمهور ته د خپل استعفا له لارې هم د مافیا او د فساد په اړه لیکلی او خو بدبختانه د هغه وخت د ارګ چارواکو زما ملاتړ ونه کړ او د مافیا تر څنګ ودرېدل ما ډېر واضح په خپل استعفا کې ورته لیکلی او د فساد په اړه مې ورته لیکلی او د اشخاصو افرادو د مافیایي کړیو نمونه مې ورته اخیستې وو خو برعکس د دې پر ځای چې د هغو په خلاف له ما سره ودرېږي د هغوی سره ودرېدله او موږ یې له اغه موقف څخه مې ستکړه ایست کړو بدبختانه باید وایم چې د ګمرکاتو فساد کله چې د توکي راوړیدل په دې کې زمونږ خصوصي سکتور هم دخیلو زمونږ کمیساری هم دخیله و د ګمرک مامورین هم دخیلو د امنیت قومندانی هم دخیله و امنیت ملي هم دخیلو سرنوالیان هم دخیلو ولایتي شورا هم دخیلو ولایت مقام هم پکې دخیلو او په مرکز کې سرنوالی جرایم سنگین او ولسی جرګه د سنا مجلس متاسفانه دا ټول هغه ادارې امور او بیا په وزارت مالیه کې د تفتیش برخه ځین نور ریاستونه چې هغه وو پکې مثلا دا ټول متاسفانه داسې یو ډېر قوي مافیایي کړی و چې دوی د ګمرکاتو په دې زنجیرۍ فساد کې دخیل ول او یو د بل ملاتړ وکاو چې هر چا به غوښتل چې شفافیت راولي د هغوی په مقابل کې به مقاومت کوده حتی زمونږ په مقابل کې همدغه اوسنیو حاکمانو د هغه وخت مافیایي کړیو سره لاس یو کړی وو او په موږ باندې چاودنی وکړې موږ شهیدان ورکړل پنځه نفره په ما باندې چې حمله شوې وه پنځه نفره نظامي پرسونل یا عسکر موږ شهیدان ورکړل په هغه حمله کې لکه نه مخکې د مرکزي بانک پنځه نفره اختطاف کړي وو بیا یې شهیدان کړل نو دغه ډول موږ ډېرې قربانیانې وکړې او یو له عمده دلایلو څخه فساد ناامنی وه چې فساد ته یې لاره اوره کړې وه او هر چا له همدې ناامنی څخه د خپل ځان لپاره ګټه اخیستله
ډېره مننه همدرد صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو ترشنه آسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان په عوایدو خبرې کوو طالبان وایي چې عواید زیات شوي دي د کال په یولسو لومړیو یولسو میاشتو کې سل میلیارد افغانۍ عاید له ګمرکونو څخه ټول کړی دی زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو دوه متخصصان آزرخ شافیزی او حمدالله همدرد
ازادي رادیو یو شکل لښوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننې لا ازادي رادیو واوري سپورت او موسیقي ته مهم ډیر ځای ورکړای دا مخام لښبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لښبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19.15 مترو اوریدلای شي
حافظی صاحب زموږ ځینو اوریدونکو لیکلي دي مثلا صوفیا خان دی وایي عاید به ولې نه زیاتیږي برق نوي بیلې ډبل راځي اوبه نوي بیلې زیات راځي او کولس په هر حال وي دوی خپل مالیه نه کموي او داسې نور ډېر لاملونه شته نو عاید به ولې نه زیاتیږي خو خیر په هر حال اوس چې عاید زیات شوی اوس دې په عام ولس رحم وکړي یاسین علی بیا لیکلي دي هم مالیه زیاته کړې ده او هم جنگ نشته په اسانۍ سره پیسې راغونډول شي بل دا چې د تیر حکومت ټول قرضونه راغونډوي او پکې بریالي بریشي دغه دوه موردون کې چې کومه مسله ته اشاره کړې ده یو دا چې وای جنگ نشته نو مالیه په اسانۍ راټولول شي د تیر حکومت په دوران کې لکه څنګه چې همدرد صاحب ته اشاره وکړه جنگ او ناامنی ونو تبن چې په دغه شرایطو کې فساد اسانه کیږي او لبل خو دوی دته اشاره کوي چې د تیر حکومت قرضونه راغونډ کړی دي په دې کې دوی بریالي دي لدې کابل شاید دوی بریالي شوي چې عاید زیاته کې په دې اړه تاسو تفسیر څه ده
زمانه نظر خکار خدای او بد کار بد دی دا بصیر
نه دی شو بد خبره نه ده یعنی دغه دلایل کده شو کنه
دا چې د برښنا د مالیات او د نور مشروع دولتي عواید نه ټولېدل او لار کې معاملې کېدل دا خو شاغل همدر څه هم ورته اشاره وکړ د یو خوانی د مالیه وزارت مامور او د ګمرک د رئیس په حیث دا خو یو علنی شیو نو زکه خلق د دې پر ځای چې خپل مالیات تویل کی یو د مونږ په سختوي خصوصي که هم سلرو یو تعداد منفعت پرس خلق لرو چې خپل وجایب مالیات یو د شهر څخه تخته کوي یا مامورین فاسد مامورین سره شریک دی او د ګمرک د عواید څخه او د مالیات څخه ډډه کوي نو بار صورت ما واوریدل چې لاسکلان پنځه لاسکلان مالیات په خلکو باندې پاته وو پر حضور ځین واخیستل هغه څوک چې پیسې نه ورکولې کور یې مثلا کچېری مالیات یې کور نه ورکاوه کور یې ورته مور لا کړل او په یعنی قهریه وسیله کې ځینې پیسې واخیستلې د دکاندارانو پاکله باید اسانتیاوی برابر شي ځکه چې هغوی کوچنی او متوسط متشبسین دي هغوی دونه وس نه لري چې دونه مالیات ورکړي که چیرې دونه مالیات ورکړي خپل د کور د مصرف لپاره د دوی عواید بیا کفایت نه کوي په داسې حال چې مشتریان کم شوي دي راکړه ورکړه کم شوي دي تجارت کچه کم شوي دي قدرت د خرید د خلکو کم دي نو مستقیم او خارجي او مرستې هم نشته دي خارجي مواسات هم نشته دي چې خپل خدمات د زموږ د مارکیټ څخه راواخلي نو په دې خاطر باندې باید هغه وای چې کولیږي او دوی همداسې ویل چې د ټول عواید یو سل میلیارده رسېدلې دوی ویلي دي مشخصا چې دا یوازې د ګمرکاتو عواید دي نور مالیات او مثلا د دولتي اقتصادي عواید او نور د ترانزیت مسایل او مثلا د هوایي د ګرونو عوایدو دا مسایل په دغه کې شامل نه دي نو دا پیسې راټول شوې دي ښه کار دي خو ځای مصرف شي اوس متقاعدین هر ورځ ننواتي کوي غلمغال کوي چې زموږ حق نه راکول کیږي پنځه دېرش کاله موږ په صداقه سره کار کړی دي او ډوډۍ نه لرو دروېزه نه کوو او زموږ خپل معاش چې زموږ حق دی نه راکول کیږي نو په دې غاکله باید دا پیسې چې راټولېږي په عادلانه توګه په هغه ضروري اولویتونو باندې مصرف شي او کچیری نشي خدا او خو بیا شخصي جيبو ته بیازي
بله سه ډېر مننه حافظي صاحب همدرد صاحب یو بل اوریدون کې حاجی وایس خاوري لیکلي دی وای مالیه نه دل وړه کړي د نظردار چې طالبانو مالیه نه دل وړه کړي بلکې په دقت راټولوي د پخپله وای چې په خوای فرزند په یو موټر فروشي کې کار کوي جمهوریت په وخت کې په هغه وخت کې د دولت مالیه دولت جیب ته نتلو یعنی فساد ډیرو تاسو له دوی سره څومره موافق یاست چې طالبانو مالیه نه دل وړه کړي آل دا چې دکاندارانو خو مخکې د ټول شکایت لري چې مالیه دوی ډیره لوړه کړې ده
ګوره زه تاسو ته خبره کوم زه د افغان په حساب کېږم یعنی ماته په خوانی نظام اوسنۍ نظام راتلونکي نظامونه چې هر یو د ولس لپاره خدمت کوي ماته دا خبره د عملی ماته ارزښت لري دا چې دوی کمالیه لوړه هم نکړي ولې د تاج په هیواد کې امن ده جنگ نشته د نامنې لوجنه لیو تاجر څخه چې د خصوصي سکتور اړوند وي لاغه څخه په ګمرک کې بیا په لارو کې بیا په طالبانو لخوا یا د بلچا لخوا بار بار مالیه اوس نه اخیستل کیږي په هغه وخت کې به تاجر په دې خاطر سل په سلو کې محصول نه تاویلولو یو بانه پیدا و چې لما څخه بیا په شهرا کې پیسې اخیستل کیږي قومندان یې امنیم را ناخلي په فلانی ولسوالۍ کې هغه ولسوال را ناخلي یا مثلا په دهرارودو کې چې شیو د هرات نه بچکل دوی وتل د هلمند په لار د فراه په لار او د هلمند په لار د منس کې بعد د طالبانو یو پاتکو الته به پیسې پر اخیستلې نو دا به بهانه جوړولې چې موږ څخه ته پیسې اخیستل کیږي موږ سره سلو کې محصول نه سور کولای دولت په موږ سره گزاره وکړي ولې دا څه اوس بل څوک نستا ملک التوایفی نستا جنگ نستا که دوی مالیه لوړ هم نکړي دا چې یوازې هغه مالیه په سم ډول سره راټول کړلې سي فکر کوم دا پیسې کېدای شي د همدغه مقدار چې دوی اوس یادې کړې دي کېدای شي د دې دوه چنده سي ولی زه فکر کوم چې اوس هم ډېر شیان چې راوارديږي هغه خبرې چې خاص ما اورېدلې معلومات چې دلرم تیل چې راوارديږي متاسفانه د ډېر په قاچاق راوارديږي پوره محصول نه ورکوي ورته ځینې نور موارد دي د ځینې شیان چې دي هغه د تمباکو په شان دي د سپارو په نوم باندې یادېږي هغه د ګمرکاتو څخه راوارديږي د هغه پوره محصول نه ورکول کیږي د هغه محصول ډېر قیمته ده په مختلفو نومونو باندې راوارديږي او هغه د نیمروز او د فراه او د هرات د ګمرکونو لاره راوارديږي بل اخر همداسې دي د بولدک لاره پاکستان ته وړي او ځینې د موټرو پرزي چې مثلا هغه په همدې شکل په همدې نوم باندې راوړي چې پاکستان ته ځي او کم محصول ورکوي نو زه فکر کوم کدی ټولو خه محصول واخستلای سي یا بشپړ محصول واخستلای سي بغیر له دې چې دوی مالیه لوړه کی یوازې هغه محصول په بشپړ ډول سره راټول کی دا د دوی مسولیت ده ځکه اوس امن ده کدی هیڅ بهانه د امنی لپاره نهسته دوی وردا بهانه نه لري چې زموږ مامورین په دې خاطر بشپړ محصول نشي راټولولای چې دا غوي شرط غوښته او هلته سر په تهدید کې د ژوند په تهدید کې د یو څوک سر باندې ټوپک نیسي په زور امضا پې کوي لکه د جمهوریت په وخت کې چې متاسفانه نه امني وه سرحداتو ته تګ راتګ د خپله هر ورځ د مرګ سره یوه لوبه وه نو زه د دې سره موافق کېدلی سم البته دقیق معلومات کله چې ترلاسه کړم بیا به تایید کړم ولې کولی سم چې ورسره موافق اوسم یعنې که هېڅ مالیه لوړه هم نه کړي بیا هم دوی کولی شي چې همدغسې لوړه وایي راټول کړي په شرط دې چې دوی صداقت ولري مسلکیتوب ولري او مسلکي خلک او کدرونه په هغو ځایونو کې په کارونو باندې وګمایي.
بله البته د تر اوسه پورې چې ګورو اوریدونکو هم د فیسبوک له طریقې راته لیکلي دي مثلا صدیق الله سیرت لیکلي دي وای مخکې مالیه کمه وه له دوکاندارانو څخه کمه مالیه ټولېده زما ورور خپل دوکاندار دی په جمهوریت کې د کال 1500 افغانۍ مالیه ورکوله اوس په امارت کې 5000 افغانۍ د مغه دوکان لپاره ورکوي. یو اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو ځان راوپیژنه یا ازادي راډیو
سوالې خبرې کوم د مالیه په باره کې درته وایم محترمه.
بله
چې په خو دا مالیه ټولېدل هغه شخصا هغه د دولتي چارواکو خپل جیب ته ورلېدل بل ځای نه تله چې کابل ته ولاړه سي او شخصا و 400 ټولېږي د امارت یا د افغانستان بانک ته ورلېږي.
بله
نو خبره په دې درته کوم چې
تاسو په خپل څه کار کوي په څه بوختي است
موږ په خپل کې شاور سي دغه کښته کوي بل څه کار نشته چې
تا په خپل مالیه ورکړې ده مالیه ورکړې ده د زمکي
یا در اوسم نه دور کړی شش کال دغه اوازه و چې امارت مالیه د مزکو د ټولي یا د زکات په شان یا د مزکو پر سر باندې
او شخص هم در اوسم نه چې تر اوسه مالیه نه دور کړی نو بیا څنګه پوهیږي چې مالیه سم ټولي شي او ټوله بانک ته زیو فساد
مالیه د وطن د داوود سوالي د بازار سره چې معلومات کړي د خلکو سره شناختګان ماده تسته دا خبره کړي چې مالیه ټوليږي نو په خپله شخصا په اطراف کې دا پاتنه درغلی چې مانه مشته مالیا د مزو پر سر دروازه اخیسته او اخی
شه ډیر مننه کور ودان چې ټلیفون دی وکبل او درکې هم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده
سلام تاسو ته سلام او میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسه هم درته
مننه خیر وسه سروان ته بس تاسو ورته اشاره وکړل میلمنو می اشاره وکړل سي پتا مني مو پاستادمو او یو خبره سيزه پکې بلا وکما هغه تیر حکومت ته سروان ته محترم هغه دغه مالی زراعتیز مکونه یو روپۍ نه غونډه ولا نه راتل نه پښتنه کوله او اوس وګوره په ټول افغانستان کې څومره باغونه دي څومره زمکي دي کنه مطلب دی یو متر جنه مطلب مالیه را غونډي او بل دلته زمنګ په کلی کې او زمين سوا درې سوا دغه شاوخوا دکانونه دي بازار ده په دې کې اوس یو د سیاله ګولا غونډه ګډه سره ده وای مالی والا راضي او امارت کا سان دي کنه مالی ام جی کا کړي د شکایت خلک ډیر لري او ډیرو خلکو دکانونه دا غټ غټ تو کی اخیستی دي چیرته پټی خیې ګودام ته وړي دي سه مطلب په من مالیه دي غنه کی کنه دغه
هم درته لته صحیح و پښتنه تاسو د طالبانو د مالیه وزارت وایند نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی مالیه زیاته کړي نه ده بلکې کم کړي ده.
دلته خو ساروان صاحب سمون کم اورو کنه دغه دکانداران نږدې مرګري دوستان کنه نو هغه وایي چې مالیه دي غکړي ده او بل کنه مطلب مال ته دی ګوري او هغه سي هغه کوي کنه نو زه دا وایم چې چیر د حکومت جب تلاړه سي کنه خو سي دین مطلب زیات دی کی او یاد هغه پیو کی زیرکتوب کی نو ډیر خپل تاوان نه دا کدا دي تیر غونډه په سات کې ورکیږي کنه نو بیا خو ولس معلومه خبره ده نه کار لري نه روزګار لري اسی او دکان بچا شروع کړی د خپل هغه لپاره مثال خبره سي چې شه وکینو هغه ډیر خلک د دې وسم ملي سی او دکان کې خو تا شروع
ډیر مننه سلامت او سیام در صاحب کور ودان افیزی صاحب دې همدر صاحب له خبرو د سیمالی میشه یعنی که چرته حکومت که هر حکومت وی مالیه ټوله کی او زیات هم ټوله کی خو په شرط دی چې خدمات هم خلکو ته وړاندې کړي. یو خو د فساد مسله ده، تبن چې فساد چې نه غواړي نو خدمات غواړي، بیا به شاید دوی دومره پې خپه نه وي. آیا طالبان خدمات هم وړاندې کوي څومره چې مالیه له خلکو په دقت سره ټولوي؟
باید وکړي. دا خو د دولت یو د مشروعیت دلیل همدغه دی چې داخلی مشروعیت دلیل چې د فقر پر ضد مبارزه وکړي او د خلکو د هوسایۍ لپاره ور ودانګي. اما تر اوسه پورې خو فقر په خپل ځای دی، بیچارګي په خپل ځای دی او خلک د وضعیت څخه راضي نه ښکاري.
ډېره زیاته مننه افیسي صاحب. یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې ځینې سوداګر وایي، ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبانو کله چې تیر حکومت و هغه حکومت یې نه پرېښودو چې معدنونه استخراج کړي او صادرات یې زیات کړي، لیکن دوی د معدنو استخراج ته ډېر زور ورکړی دی، خصوصا د ډبرو سکاره یې ډېر زیات صادر کړي دي او صادروي. یو دلیل چې ګمرکي عواید یې زیات شوي دي، دوی وایي چې همدا مسئله ده، دا قانون دی چې استخراجوي او بهر ته صادروي.
او هیوادونه باید خپل د منابعو څخه ګټه پورته کړي، خو په دې شرط چې دا معیاري او سم وي. داسې نه وي چې د اوس نسل لپاره ټول شتمني د هیواد چې نسلونو لپاره دی هغه تباه کړي. او دوهم دا چې هغه شیان چې موږ یې خرڅوو باید په دغه باندې پام وکړو. د مثال په توګه دا سکاره ډبرې خرڅېږي، دا خو داسې دی چې موږ خو د اوسپنې بیا زیرمې لرو ډېر زیات، او د مس زیرمې لرو، د رنګه فلزاتو نور زیرمې لرو، او بیا ساختماني مواد ته ضرورت لرو لکه سیمنت او لکه نور شیان. نو دا سکاره چې دی دا د سیمنټو د کرنکلونو لپاره ډېر ضروري شی دی، او همدارنګه د اوسپنې د ذوب لپاره، د مس د ذوب لپاره اساسي ماده ده. او اوس لکه چې پاکستان دی، استرالیا څخه او چین څخه راوړ دی، او د افغانستان څخه بیا موږ دې ته محتاج نشو چې خپل سکاره چې هغه معدن څنګه دی هغه به خرڅ کړو. بیا لکه چې اوس خپل پیاز پاکستان ته صادرو، بیا په دوبۍ کې بیرته راولو، دوه کرایه را باندې راځي، او هغه یو کیلو پیاز چې موږ په 3 روپۍ خرڅ کړی بیا په 6 روپۍ 10 روپۍ بیرته راخلو. داسې نه شي. دا مسائل به ټول وسنجول شي، او ډېر په دقت سره او په اخلاص سره باید مسائل وسیل شي. دا ښه کار دی چې د معدن څخه پورته شي، په شرط دی چې معیاري وي، سنجشونه ور باندې وشي، او د خلکو په ګټه او افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه. اوس مهال داسې نه دی. اوس سوال خو مونږه د سیمنت څه کاره چې خرڅ شوي دي، چون یوازنۍ مشتری زمونږ په اوس مهال کې پاکستان دی، او زمونږ سکارال تزي او په کلدار خرڅيږي، او د بیمرین قیمت څخه ټیټ بایک خرڅي.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام
قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په ګمرکی اوایدو خبرې کوو. د اقتصادي چارو کارپوهان ازرخ شافیزی او حمد الله همدرد زموږ ملمانه دي. همدرد صاحب، تاسو ته به در وګرځم. همدادي قانون د استخراج په اړه د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال دو ورځې مخکې وویل چې قانون به شرکتونو ته وسپارو چې په بدل کې د کابل کندهار لوی لار جوړه کړي. د دې معنی دا ده چې دومره عاید چې ټولیږي د سړکونو د جوړولو لپاره پیسې نشته. نو دا پیسې د ډیرو خلکو لپاره یو سوال ده چې دا پیسې څه کیږي، او بل ستاسو په نظر دا بهتره لار ده چې سړک یو چاته وسپاري چې سړک جوړ کړي خو په بدل کې کان استخراج کړي؟
تبم یو مهمه خبر ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې دا د ځمکې لاندې قانون چې دی دا یوازې زمونږ د نسل حق نه ده، دا د راتلونکو نسلونو حق هم ده. په دې هیواد کې د هغوی لپاره هم باید ډېر زیات معدنونه او قانونه په دې هیواد کې پاتې شي چې هغوی په راتلونکي کې ګټه ترې واخیستلی شي. له اقتصادي لحاظه هغوی چاته محتاج نه اوسېږي، اړتیا ورته پیدا نه کړي، او په همدغه خپلو قانونو باندې وکولی شي چې خپل اقتصاد په پښو باندې ودروي. دوهمه خبره دا چې کله دا لوی سړکونه جوړیږي، په ټوله نړۍ کې یو رواج ده، هغه د پی 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 پارتنرشپ دی یا پبلک پرایویټ پارتنرشپ ورته وایي چې د دولت او د خصوصي شرکت ترمنځ یو شراکت وي. د هغه په اساس باندې یو خصوصي شرکت راځي، یو لوی شاهراه یا دغه لوی لارې جوړوي او بیا له هغه څخه دوی محصول ټولوي یا ټولز چې ورته وایي، ټولز ټکس ورته وایي. هر موټر چې تیریږي په دا شاهراه باندې یا په لویو لارو باندې له هغوی څخه دوی دا پیسې راټولوي، هغه فیس ترې اخلي دغې لارې. دا ورسره مشخص کیږي چې تر څومره کلونو پورې دا شرکت کولی شي چې دغه فیس له هر موټر څخه چې په دې سړک باندې تیریږي دا فیس ترې واخلي. دا یوه لاره ده په دې شکل باندې چې دوی یو شرکت ته مکمل یو کان ورکوي چې هغه استخراج کړي او هغه بیا په هر قیمت چې هغه وغواړي له هېواد څخه وباسي، په پاکستان یا په نورو هېوادونو باندې خرڅ کړي. زه فکر کوم دا له اقتصادي اړخه سم فکر نه ده، زه شخصا ورسره موافق نه یم. اقتصاد د مکتب د یو متعلم یا د یو زده کوونکي په حیث باندې چې زمونږ خپله رشته ده، او دا باید د آینده لپاره دوی په دې باندې فکر وکړي، کار پرې وکړي. د دې پر ځای باید د پی 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 قرارداد ورسره امضا کړی وای یا پبلک پرایویټ پارټنرشپ قرارداد یې له خصوصي شرکتونو سره امضا کړی وای. هغه سړک چې دوی جوړوي له هغه څخه د دومره کلونو لپاره دوی کولی شي چې ګټه واخلي، یعنې پیسې ترې ټولی کړي، له هر موټر څخه کولی شي دوی فیس واخلي. نو هغه فیسونه چې بیرته ټولیږي په دیرشو کلونو کې یا په څومره کلونو کې، د دې دا مینټیننس یا حفظ و مراقبت هم د هغه شرکت مسؤلیت جوړیږي. یو څه پیسې یا سبسیډي د دولت لخوا څخه هم همکاري ورسره کیږي او خپل شرکت هم باید سرمایه گذاري وکړي. په هغه پیسو هغه بیرته خپله ګټه هم پوره کوي. یوه لاره هغه مهمه لاره چې په نورو هېوادونو کې رواج دغه دا ده. ما تر اوسه پورې په بل کوم هېواد کې دا تجربه نه ده لیدلې چې د سړک جوړونې په خاطر د یو هېواد دولت یا نظام یو خصوصي شرکت ته خپل مکمل کان ور وسپاري چې دا کانونه ته وباسه، څومره استخراجوي استخراجوي، خو زمونږ دا سړک را جوړ کا. دا نه له اقتصادي اړخه سمه پریکړه بولم او نه له منطقي اړخه سمه پریکړه بولم.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. او حافظي صاحب، په داسې حال کې چې یو دولت پیسو ته ضرورت لري، لکه اوس چې طالبان یې لري او بندیزونه دي پی، په داسې شرایطو کې څه فکر کوئ چې هغه خلک چې پانګونه کوي هغه به ډېر داسې شرایط نه غواړي چې ډېر د دوی په ګټه وي، نه د ملت او د هېواد په ګټه؟
هر وخت د ضعیف موقف څخه څوک معامله وکړي هغه معامله د مقابل لور په ګټه وي. او تر ټولو مهمه خبره دغه دی چې افغانستان خو یوازې د خپل زیرمې خاوند نه دی، د هغه تر څنګ ډېر ښه یو بینالمللي لوکیشن لري او د دنیا سره ډېر ښه مناسبات باید وساتي، او په بالقوه توګه افغانستان کولی شي چې منځنۍ ایشیا او سهیلي ایشیا او د شرقي او غربي ایشیا ترمنځ ډېر ښه رول ولوبوي، او دغه لپاره خپل د اقتصادي ودې لپاره خپل د منابعو د استخراج او پروسس لپاره باید دا حق ترلاسه کړي چې د بینالمللي منابعو څخه قرض ترلاسه کړي، د پانګونې لپاره زمینه مساعد کړي، تر څو افغانستان خپل هغه معیاري رشد حد ته ورسیږي کوم چې د افغانستان د خلکو ضرورتونه پکې برابر کړي. نو اوس مهال د اوسنۍ حکومت ستر نیمګړتیا دغه دی چې دا یو سیاسي مشروع بستر د اقتصادي ودې لپاره نه لري. تر اوسه پورې هیڅ هېواد دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او دوی په دې باندې محدود شوي دي چې د ټول شیان په داخلي منابعو باندې ولټوي. حال دا چې افغانستان یو ګوښه هېواد نه دی د دنیا څخه، موږ ډېر ښه موقعیت لرو په منطقه کې په نړۍ کې. نو په دې خاطر باندې په اول سر کې دا ستر ستونزه باید حل شي چې هغه عدم مشروعیت د دولت دی، او د خبرې هستی چې دنیا افغانستان د ډېر مسایلو څخه محروم ساتلی دي. د مثال په توګه موږ د بلبلي اقتصاد د سیستم څخه بهر پاتې یو، حتی د خپل د وارداتو لپاره پیسې رسمن د بانک له لارې نه شو استولی، او د خپل محصول د صادرات په بانکي سیستم کې داخلولای نشو. نو په دې خاطر باندې ستره غننګونه اوس لپاره افغانستان ته همدغه دی چې مشروع مقتدر رسمي دولت نه لرو.
بله ډېره زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو
نن جمعه خان ده قندوز نه اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ جمعه خان صاحب،
مسئلہ خود مالیه په حق لمانه واسه اسلامي امارات ټولي.
بله
زه خپل دکان لرم، د شیشه پروشو دکان لرم په کې. نو تبا مخکې هم موږ جمهوریت دولت ته مالیه ورکولا او هم ټولي. نو فکر کوم د مخکې او د وسطه او پیرې صرف دغه د رشوت مسئله ده. انشاءالله اسلامي امارات کې به رشوت نه وي او
جمعه خان صاحب مخکې ما دې یو اوریدون کې پیغام ولوست او په پیل کې مو هم د دکاندارانو خبره وکړه. مثلا یو اوریدون کې وویل له خوست څخه لیکلي وو چې مخکې به د جمهوریت په وخت کې به د ده دکان یو نیم زره افغانۍ مالیه ورکوله، اوس 15,000 ترې غواړي. له تاسو څخه زیاتې نه غواړي، هغه اندازه مالیه در نه اخلي لکه څومره چې د جمهوریت په وخت کې مو ورکوله؟
طبعا یو څه تغیرات به راغلي، هر عمرو به تغیرات راغلي، ځکه مخکې نورې مرستې بېخي زیاتې وې او اوس دغه مرستې طبعا بېخي صفر دي.
دلیل نه دی پوښتلی، ما دا درته ویلو چې له تا نه اوس زیاته مالی اخلي که نه اخلي، څومره زیاته در نه اخلي تر پخوا؟
یاره تر پخوا ډېر کم تغیر کړی ده، یعنی مخکې 2,000 وې اوس به شاید 2,500 وي، که پخوا 5,000 وې اوس شاید 6,500.
صحیح، ډېره مننه کورودان، بیا خو زیاتې کړې نه دي په تاسې باندې. پس تاسې نیکمرغه یاست.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
مهرباني.
سروان صاحب ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
تشکر. بلی هو، نن موضوع د مالیه ده. اول خو زه پر دغه در سره وژغیږم چې د مالیه څنګه پیدا شوه، په دغه باید اوریدونکي وپوهیږي. دغه مالیه چې ده، دا د حضرت عمر فاروق د خلافت په دوران کې پیدا شوه. حضرت عمر فاروق بیا د مالیه د خلکو څخه اخیستل، د شام او د یمن کې تجاران راتله، دا بیا د مالیه د هغو څخه اخیستل، دا بیا پر مکاتبو پر مدارسو باندې مصرفوله. استادانو چې هم د هغو څخه معاش ورکوي، شاګردانو چې هم د هغو څخه معاش ورکوي، او دا په بیت المال کې داخلول، د دې بیت المال څخه بیا مسکینانو ته ورکول.
صحیح
رالو استاد، موږ مالیه چې ده، بلې هو مالیه لوړې شوي دي، واکن موږ هم اورو. زه خپل الحمدلله دکان نه لرم، خو مالیه نه ورکوم، هم مال لوړې شوي دي. پر دغه ویلوی باندې چې سب صفایي راځي، دغه هم لوړې شوي دي. نو زما نظر دا دی چې دا مالیه خو دې واخلي، اول خو دې لوړ نه اخلي، کښته دې واخلي، باوجود دې چې نو کې فساد پښتو ورک شوی، ولیکن دغه مالیه چې واخلي، دا که پر عمل منفعه پروژه باندې ولګي نو شبي، که پر زیربنایي پروژه باندې ولګي شبي. او دوم خبره دا ده، د غزمور معدن چې قرارداد کیږي سروان صاحب، دا دلته پنی استخراج کوونکي نه لري. وزمور دا کارو زغال چې دی پاکستان ته، په دې زغالو کې قیمتي ډبرې هم شته، هلته بیا پاکستانیان څه پکوي؟ هغه استخراجوي، هغه پنیر ډبرې تصفیه کوي، هغه قیمتي ډبرې ځینې جلا کوي، هغه بیا په دومره لوړه بیه خرڅېږي چې دغه یوه کیلو قیمتي ډبرې چې په یو ټن زغالو کې ووزي، هغه بیا د شل ټنو زغالو بیه لري.
بله، لیکن قاری صاحب، تاسو په څه اساس دا خبره کوئ؟ تاسو ته چا ویلي دي؟
دا خدای شي صاحب چې هلته موږ په پاکستان کې شناخته لرو، هلته موږ ټلیفونونه کوي، په راویش کې موږ شناخته لرو، په بولده کې موږ شناخته لرو، هغه د پاکستانیانو سره یلو غیل دی، هغه پوهیږي په دې خبرو باندې.
صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسئ کورودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 12:00 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
همدر صاحب، دا د طالبانو له لورې د مالیې د زیاتېدو مسله سمه سپینه نه شوه. تاسې څه وایست؟ دوی واقعا زیاته کړې ده؟ اورېدونکي ځینې وایي چې نه، نه ده زیاته کړې، که زیاته کړې وي ډېره معمولي زیاته کړې ده. لکه دا اورېدونکی چې له کندوز څخه جمعه خان چې خبرې وکړې،
ګوره دلته یو شک پیدا کیږي. یو خدا ده چې د دې پاړه باندې چې دوی مالیه زیاته کړې ده، د تعارفې یا د مالیاتو کوم کتاب دوی نه ده نشر کړی، له ولس سره شریک کړی نه ده، له تاجرانو سره، له خصوصي سکتور سره داسې کوم معلومات نه دي شریک کړي چې په کومو مواردو باندې یا په کومو اموالو یا تجارتي توکو باندې دوی مالیه زیاته کړې یا کمه کړې ده. یو سند نشته. مخکې به دا یو سند و، د تعارفې یو کتاب و، په هغه کې د هر څه، د هر ډول موادو، د هر ډول توکو چې واردېدل به گمرکی محصول معلوم ہو، نور عوائد معلوم ہو، ہر سے معلوم ہو، دکانوں لو پارا مثلاً شہر والے یا مثلاً دا لارج ٹیکس پیئرز دا نور نور ایل ٹی او مثلاً یا میڈیم ٹیکس پیئرز دا ہو دی دوی اغا اصول و قوانین و دی مالیات و اغا رقم و فیصدی ہر سے معلوم ہو دوی دو اس لو پارا دا سم دی اعلان کرو. ولی یو شک چا پیدا کی اغا دادا چی مونږ تاسو ولیدل چې تاسو ته ځینو دوستانو زنګونه وویل چې مالیه د مونږ څخه مخکې 1000 څومره اخیستل کېدله، اوس 5000 اخیستل کېږي. برعکس نور وویل چې نه، مالیه نه ده زیاته سوې، هغه پخوانۍ مالیه ده. که چیرې هغه پخوانۍ مالیه ده، په دې معنا باندې ده چې هغه کوم دوست چې تاسو ته زنګ ووهه چې مالیه مخکې 1000 څو ورکوله، اوس یې ورڅخه 5000 اخلي، د دې معنا دا ده چې اوس هم مالیه هماغه 1000 څو افغانۍ ورکوي، خو دا 5000 یې ترې اخیستې ده. دا کوم شخص چې له دوی څخه مالیه ټولوي، هغه شخص په فساد کې ښکېل کېدلی شي. یعنی دا یو تبصره کېدلی شي، په دې اړه باندې په دې اړه باندې یو شک پیدا کېدلی شي د ولس لپاره.
مثلا په دې وروستیو ورځو کې د چرګانو د فارمونو خاوندانو شکایت دا و چې وای کله چې موږ غواړو چې چرګان بازار ته ارزه کړو، نو اخوا د پاکستان ارزانه چرګان راشي. د دوی کاروبار بیخي ختم کړی دی. په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ډېر فارمونه بیخي سقوط شوي دي له همدې کبله. دغه شکایت پخوا هم و. په دې برخه کې فکر نه کوي چې یو تعادل په کار دی چې داخلي تولیدات زیات شي او په غوښانو باندې مالیه زیاته شي چې ګمرکي محصول زیات شي یا تعرفه زیاته شي چې په داخل کې لرو او له بهر راځي؟
دا ډیره مهمه نقطه ده او مهم ټکی ده. له ګمرکي حساب هم د دې وضاحت یا تشریح ورکولای سم. هغه دا ده چې زمونږ تاسې هر ګاونډی هیواد چې وغواړي زمونږ داخلي مارکیټ ورشکست کړي یا مات کړي یا له تاوان او له ناکامۍ سره مخ کړي، نو طبعا هغوی کوشش کوي چې دا کوم یعنی مثل تولید راواردوي افغانستان ته، بلاخره د افغانستان هغه تولید ماتوي. او دا کار بیا دوی ته څوک کوي؟ دا کار ګمرکي مافیا ورته کوي. هغه دولتي چارواکي یا هغه ګمرکي مافیا یا کمیشن کاران یا حتی خصوصي سکتور چې په قانوني او غیر قانوني ډول باندې د ګاونډیانو څخه واردات راکوي، مکمل محصول نه ورکوي، د ګاونډي هغه چرګان یا هګۍ کله چې راوارديږي هغه زمونږ له داخلي تولید څخه ارزانه تمامېږي، او طبعا مارکیټ هغوی ګټي، مارکیټ هغوی په لاس کې نیسي. کله چې هغوی مارکیټ په لاس کې ونیو، خلک بیا زمونږ داخلي تولیدات نه اخلي، او زمونږ داخلي تولید یا شرکت یا فابریکا یا تولیداتي فابریکا دا ټول ورشکستګي سره مخ کیږي او ناکامیږي. بالاخره مجبور دي بازار پرېږدي، صادراتو ته، وارداتو ته پرېږدي چې نورو هیوادونو څخه راوارديږي، او دوی نشي کولای چې خپل هیواد کې د خپل تولید خپل ولس ته وړاندې کړي. صادرات خو لاله خبره ده چې دوی حتی دومره پیاوړي شي چې صادرات ولري. نو دې کې د ګمرک مافیا دخیله ده. دا خپل په دې دلالت کوي که چیرې د چرګانو فارمونو مالکین یا دا متشبثین چې دوی تشبث شروع کړی ده، دوی که چیرې دا شکایت لري، نو دا خپله پر دې دلالت کوي چې متاسفانه د هغه ګمرکونو کې چې هغه له پاکستان سره پولی لري یا د پاکستان په پولو کې یا د ګمرک د اوبخۍ د تورخامو د بولدکو دغه لارې یا مثلا د پکتیکا او د پکتیا لارې کوم چې د ډیورنډ په فرضي کرښه کې پراته ګمرکونه دي، له دغو لارو څخه معلومیږي چې دلته لا هم فساد شتون لري. دا خپله په همدې دلالت کوي. زه چې کله په هرات کې وم، په هرات کې هم بدبختانه له هرات سره وصل ګاونډي هیواد د هغوی مافیایي کړیو تاجرانو ادا کوښښ کاوه چې په هرات کې کومې زمونږ فابریکې دي د کیکو، د بسکیټو، د ځینو نورو تولیداتو، دوی همیشه کوشش کاوه چې د مافیایي کړیو له لارې د مافیایي کمیشن کارانو له لارې د خصوصي سکتور د افغانستان د خصوصي سکتور د هغو کسانو له لارې چې هغوی له هغه خلکو سره اړیکې درلودلې او خپله یې نه غوښتل چې په افغانستان کې دغه رقم یو تولید هم پیاوړی سي د افغانستان خپل تولید په پښو ودرېږي نو له ګاونډیو مافیایي کړیو سره به یې همکاري کوله په غیر قانوني ډول یا په تغیر د نوم د هغه جنس یا تغیر جنس باندې به یې واردات راکول محصول به یې کم ورکاو هغه تولید به په بازار کې ارزانه تمامېده بلاخره به د دې باعث کېده چې زمونږ هغه داخلي شرکتونه ورشکسته سي علامات سره مخ سي چې په دې برخه کې موږ خپل مبارزه په هغه وخت کړې وه او ډېر شرکتونه زمونږ له مبارزې څخه په هغه وخت ډېر راضي وو.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب. د مالیې د ټولولو اصلي هدف دا دی چې په وسیله یو دولت خلکو ته خدمات وړاندې کړی شي، خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړی شي، لیکن په الامدې کبله دولتونه عموماً په هغو شیانو باندې مالیه ډېره نه وضع کوي چې له کبله خلک له تکلیف سره مخامخ کیږي، له مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خصوصا په داسې یو هیواد کې چې نن سبا افغانستان دی چې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي. نو ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په کومو شیانو باندې مالیه زیاته کړي چې په خلکو باندې فشار نه وي او دوی هم عاید ولري، او په کومو شیانو باندې مالیه ډېره وزنه کړي چې په خلکو فشار رانشي؟
ډیر پرنسپونه شتون لري چې خ مالیات او بد مالیات، خ دولتي عواید او بد دولتي عواید. یو خدا دی چې د مالیات یو وسیله دی د داخلي تولید د اجست کول لپاره چې په خلو روان شي، او بدیل دی واردات لپاره دلته شیان دننه په هیواد کې تولید شي. دغه لپاره بیا هغه اقلامو باندې چې دننه په افغانستان کې په اقتصادي توګه نه په مصنوعي توګه او د محصول د تختې لپاره دلته باید بدیل واردات چې سیالي کوي ورسره، هغه لپاره باید تعرفې ګمرکي باید لوړ شي تر څو د داخلي تولید حمایت شي. اما په دې شرط چې د خپل داخلي تولید ښه کیفیت ولري، رقابتي قیمت ولري، او دا قیمت تمام شوه مستهلک لپاره باید مناسب وي. دا شنه چې خارجی شی د کرایې سره، د محصول سره، د ګمرک سره بیا راشي او ارزان تمام کړي دلته مستهلک ته. یو خو باید دا تعرفې د غسیاجست کی چې د داخلي تولید مومد وبرځي. دوهم دا چې د عواید څخه یو بار مصرف په هیڅ کار وانه خلی، مثلا کچیر دی په عادي بودجه باندې خپل ټول عواید مصرف کی دا زی، یعنی دا باستولید نلری چې مثلا، نو په دې خاطر باندې دوی باید په انفراستراکچر کې یا مثلا په عامل منفعه مؤسساتو کې او په هغه ځایونو کې چې باستولید لري هغه کې باید د خپل پانګونه وکړي تر څو افغانستان د فقر څخه او د بېچارګۍ څخه وژغورل شي. که دا ټول عواید اوس عواید په کچه نه دي، داسې شول خو د یو څلوېښت میلیونی هیواد لپاره چې ډېر وروسته پاتې والی هم پکې تعمین شوي دي، دا د 200 میلیارد افغانۍ چې د ټول عواید شي دا تقریبا 2 میلیارد ډالر کېږي. 2 میلیارد ډالر که تاسو وویشئ په نفوسو باندې په نفر کې تقریبا $60 په کال کې رسیږي. دا خو دومره پیسې نه دي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره پکې په سمه توګه کار واخیستل شي. نو په زما تاکید په دې و چې که بین المللي تجارت مونږ ولرو، بین المللي مناسبات ولرو، د دنیا بې قید و شرط مرستې باید جلب کړو او پانګونې په افغانستان کې وشي او دا اطمینان حاصل شي د پانګوال چې دلته په افغانستان کې مسؤلیت شتون لري، دلته عدالت شتون لري، دلته زور زیاتی نشته دی، نو دلته په میلیارد هاو پانګونه کیږي.
همدر صاحب تاسو ته درګرځم، ځینې دکانداران وایي همدر صاحب چې د مالیه وزارت یا د طالبانو چارواکي دکان ته ورشي او دکان مال ته وګوري او د اټکل له مخې وایي چې ته باید دومره مالیه ورکې، آیا دا منصفانه طریقه ده؟ دا پخوا هم په دې شکل سره و چې یو څوک په ورغلل او اټکل وي وکړو چې ته باید دومره ګټه لرې نو دومره مالیه ورکه، او که دا سمه نه وي نو سمه طریقه څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر څه لپاره باید یو قانون وضع سي. قانون باید له ټولو خصوصي سکتور تاجرانو سوداګرو سره شریک سي، د مارکیټ دکاندارانو سره شریک سي، د ولس سره شریک سي، ترڅو ولس په دې باندې پوه شي چې څومره مالیه دولت ته ورکړي څومره مالیه ورنه کړي د څه مسؤلیت په غاړه ولري د څه ونه لري. دا خو په دې ډول وي چې یو طالب راځي هغه دکان ته ننوځي دکان ته ګوري چې ستا په دکان کې څه دي څومره نه دي بس دومره مالیه به ورکړي. دا په دې معنا ده چې که چیرې بل طالب بل دکان ته ورځي هغه په بل ډول یو فکر ولري. نو کولای شي مثلا د عین دکانونو نه په مختلفو ځایونو کې دوی مختلفه مالیه راټوله کړي چې دا نه عدالت نه انصاف ته نه مسلکي توب ده. او په دې شکل سره دوی نشي کولای چې افغانستان اقتصاد په پښو ودروي. د هر څه لپاره باید یو سټنډرډ یو معیار موجود اوسیږي یو قانون یو اصول موجود اوسیږي د مالیې هغه فیصدي معلومه اوسیږي چې څومره مالیه په کوم شي باندې وضع شوې ده هغومره مالیه باید دولت راټوله کړي. بل دا چې دکانونو ته که چیرې دوی ورځي او په شخصي ډول سره له خلکو څخه پیسې راخلي که دغه دکان مالیه کېږي 1000 افغانۍ او دوی ترې ټولوي 15000 افغانۍ دا معلومه خبره ده چې هغه 4000 افغانۍ د هغه کس جیب ته ځي یا د هغه اشخاصو جیب ته ځي چې هغوی هلته ورځي مالیه راټولوي 1000 افغانۍ به دوی دولت ته ورکوي 4000 شخصي جیب ته اچوي. د دې لپاره باید د سیستم څخه کار واخلي د افغانستان بانک د مرکزي سیستم څخه کار واخلي. مالیه باید د بانکونو له لارې ورکړلی شي او د ګمرکاتو محصول چې تحویلېږي هغه باید د بانکونو له لارې څخه تحویل شي چې مستقیم مرکزي بانک ته لاړه شي. او په دې سره دوی کولی شي چې هم د فساد مخه ونیسي هم شفافیت رامنځته کړي هم بیرته ولس ته جوابګوی اوسیږي هم په یوه ورځ یا په 2 ثانیو کې دوی ټول ولس ته ویلی شي چې د افغانستان په کچه دوی نن ورځ څومره عواید یا مالیات یا ګمرکي محصول راټول کړی ده. ولی که چیرې دوی د سیستم له لارې په کمپیوټري شکل باندې کار ونیسي کړلی او په دې شکل چې هر څوک راځي په هر دکان کې درېږي څومره چې زړه ورته وویلی یا یې خوښه وه هغومره مالیه په یو چا باندې ږدي فکر کوم دا ډېر غیر مسلکي کار ده. دا د ولس د دولت د نظام د اقتصاد د ټولو په تاوان باندې تمامېدلی شي.
ډېره مننه سلامت اوسه د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی حمدالله همدرد او همدراز آزر اخشافیزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو 24 ساعته خبرونه اوري. facebook.com/azadiradio